آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په واشنگتن کې د سهار د غرمې 12 بجې دي چې په کابل کې د ماښام یا د ماخوستن 9 بجې کېږي. په لومړي سر کې به د خبرونو مهم ټکي واورو.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزه ولمنځل شوه. په کونړ باندې د پاکستانی قواو د حملو په لامل د پاکستان سفیر خارجه وزارت ته ربل شوی وو. او د سور صلیب رئیس وایي چې د تیرو 15 میاشتو په دوران کې یمن دومره خراب شوی دی لکه په تیرو 15 کلونو کې چې سوریا خرابه شوی.
نن د چهارشنبه د زمري 28 ورځ ده چې د 2015 کال د اګست 19 نیټه کېږي. په دې خبرونه کې موږ رپورټونه لرو. لومړی رپورټ د کابل څخه لرو چې د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویمې کلیزه لمانځل پاړه رپورټ لرو. او په کابل کې په دغه مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو ګډون کړی دی. د ممتاز بهیر رپورټ دی. دغه راز نن د بشري مرستو رسولو د کارکونکو نړیواله ورځ هم ده. په دې اړه هم یو رپورټ لرو. دغه به ټول وي خو لومړی به خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه صاحب درته اورو.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویمه کلیزه نن د پنځشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې د رسمي او ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې مراسم د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د سلې ترڅنګ د ګلانو د ګډۍ په خودلو سره پیل شو. ښاغلی غنی په داسې حال کې چې د پکې د خوږېدو له امله د امسا په مرسته د تشریفاتو قطع معاینه کړه، د پوځ لوړپوړو سای منصبانو ته په خپله وینا کې وویل:
پورستیو کې د دښمنانو د بریدونو د زیاتېدلو یو هدف هم دا و چې غواړي په هیواد کې د خارجي پانګه اچونې مخه ډپ کړي. موږ په خپل خارجي سیاست کې دا خبره ټولو ته لکه لمر روښانه کړې چې آسیا له آرام او سوکال افغانستان پرته آرامي او سوکالۍ ته نسي رسېدلی.
په نننیو مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سربیره، د افغانستان د حکومت د دریګون ارګانو لوړپوړو چارواکو، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان او په کابل کې د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو ګډون کړو. عبدالله عبدالله په خپل وینا کې ویل:
اگر امروز هم به عزت مردم ما
کنن لیوی خوا زموږ د خلکو په عزت او د هیواد پر سولې او ثبات تیرې کیږي، خو لبل خوا زموږ ملي ځواکونه اردو او ملي پولیس خلک او زموږ ملت او زموږ دولت په یو لاس له ارزښتونو څخه او د څو پیړیو د لاسترارونو څخه د دفاع لپاره ولاړ دي.
په کابل کې د خپلواکۍ د کلیز د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي ترتیبات نیول سی وو. د خپلواکۍ په څلی د ګلانو د ګیډې د شډولو د مراسمو پر وخت د غسیمې ته غزیدلي ټولې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سی وو. د کابل د ګاردیزن کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی تیر ورځ خبرلن ته وویل چې دغه مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړي کته هم جوړ سی وو. دا ورځ په ټول افغانستان کې عام رخصتي وو. د کابل سرویر په ولایتونو کې هم د غبرز درمانځلو لپاره ځانګړي ترتیبات نیول سی وو. په ولایتونو کې تر ټولو ستره غونډه په جلال آباد کې د غازی امان خان په قبر جوړ سی وو. د کندهار ولایتي چارواکي وای د غبرز درمانځلو لپاره د ختیځ ولایتونو والیان او امنیتي چارواکي هم د جلال آباد ښار ته وربلل سی وو. همدا شان دا ورځ په هرات، خوست، کندهار او جو شمیر نورو لویو ښارونو کې د غونډو او مارشونو په ترڅ تر سره کولو کې ونمانځل سو.
د افغانستان حکومت وای چې دا ځلې به په خپل خاوره د پاکستانی پوځیانو د حملو په مقابل کې جدي عکس العمل وښیي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د سفیر د احضارولو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول حملو دوام به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه ولري. د افغانستان حکومت دغه غبرګون تر وروسته تر هغې وښود چې د کونړ ولایت کې د سرحدي ځواکونو اته تنه د دوشنبه په ورځ د پاکستانی پوځیانو د درندو وسلو د داخله کبله وژل شو.
د بشری حقوقو نړیوال موسسه هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبه په ورځ هغه نوی په هغه نوی امنیتی قانون انتقاد وکړ چې د مصر حکومت اعلان کړی دی. هیومن رائټس واچ وایي چې د تروریزم ضد نوی قانون د تعریف ساحه ډیره پراخه ده او په ښکاره توګه نه معلومیږي چې څه شی د تروریزم په ردیف کې شمیرل کیږي، خو مصریان بیا له سختو سزاګانو سره یې مخ کړي دي. هر څه چې چارواکي نه خوښوي په اصطلاح مدني نافرمانۍ په جمله کې به حسابېږي. د مصر جمهور رئیس د یکشنبه په ورځ نوی امنیتي قانون توشیح کړ. چارواکو دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې دوه میاشتې مخکې په کایره کې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی په یوه حمله کې ووژل شو. له کوم وخت نه چې جمهور رئیس عبدالفتح السیسی پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په زور له قدرت لیرې کړ، د اخوان المسلمین د ځپور لپاره د یو لړ اقداماتو لاسونه پورته کړي. دغه ګوند غیر قانوني بلل شوی او یو تروریستي سازمان په نوم اعلان شو. دغه امنیتي قانون اطلاق په پر هغو ژورنالیستانو باندې هم کیږي چې د حکومت له رسمي نظر نه مخالف راپورټونه ورکوي.
د جرمني پارلمان د رایو په غوڅ اکثریت یونان لپاره د 15 میلیارد ډالر عاجل پور منزور کړی دی. دا پیسې به د یونان له حکومت سره مرسته وکړي چې د خپلو نړیوالو پور ورکوونکو پورونه د پنځشنبه پورې ادا کړي. د دې پور په برابرولو کې تر ټولو غټه ونډه جرمني په غاړه لرله او د منظورولو په خاطر د جرمني رضا او موافقه ضروري وه. د رای ورکول نه مخکې صدر اعظم انګلا مرکل او د مالی وزیر ویفکینګ شنابل د جرمني پارلمان ته وویل چې د دې نوی پور نه منظورول به یو غیر مسؤلانه کاری او دواړو په دې تاکید وکړ چې منظورول یې د یونان په ګټه دي او هم د اروپایي اتحاد په ګټه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند یو بل با نفوذه غړی رابرټ مینډز هم اعلان کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي موافقې پر ضد برای ورکړي. سناتور مینډز د سه شنبه پر ورځ ویل چې د جمهور رئیس اوباما دا خبره غلطه ده چې په ویانا کې لاسلیک شوې موافقه به ایران د تل دپاره د اټومي بم د جوړولو نه واړوي. سناتور مینډز وویل چې ایران مخکې هم په خپل وعدو کې نه دی درېدلی او څو وارې سرغړونې کړې دي. ډیموکرات ګوند یو بل سرکرده غړی سناتور چک شومر اعلان کړی وو چې د دغه موافقې پر ضد برای ورکړي. کچیر کانګرس دغه موافقه رد کړي نو اوباما ژمنه کړې ده چې د ویټو د لارې به دغه موافقه لاسلیک کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې مخالفان به په کانګرس کې د اوباما د ویټو د مخنیوي لپاره د دومره زیاتو غړو ملاتړ ولري او کنه. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه وایي چې دغه موافقه باید منظور شي.
د نړیوال سره صلیب رئیس وایي چې د 15 میاشتو دوامدارو جګړو او هوایي بمباریو په نتیجه کې یمن اوس دومره زیات خراب شوی لکه سوریه چې د تیرو 15 کلونو په موده کې خراب شوی و. د نړیوال سره صلیب رئیس پیټر مارر د ای پی خبري اژانس سره نن په مرکه کې ویل چې له 100 میاشتو مسلسلو بمباریو، جګړو او نړیوالو بندیزونو لامل په یمن کې فقر او غربت د هغه په وینا یو تبا کوونکی حتی رسیدلی دی. په یمن کې حوثیان د عبدالربو منصور هادي د جلاوطن حکومت له طرفدارانو سره په جنگ بوخت دي. سعودي عربستان د عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي او د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح او ایران له حوثیانو سره ولاړ دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. روسیې د استونیا د امنیتي چارو یو مامور د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو حبس محکوم کړی دی. یو مدافع وکیل نن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې استون کوهار په 2014 میلادي کال کې د روسیې د لویدیځ ښار پاسکوف یوې سیمې ته په غیر قانوني توګه نوتی و او د وسلو په قاچاق کې لاس لره او جاسوسي کوله. خو د استونیا صدراعظم یو بیانیه خپره کړله او ویل چې لومړۍ ورځ نه نیول او تحقیق کول یو غیر قانوني کار و. روسیه وایي چې نوموړی به محکمې ته 1500 ډالره جریمه هم ورکوي. د تایلند امنیتي چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ د شک لاندې د هغه سړي رسم شوی تصویر خپور کړی دی چې ګمان کېږي د دوشنبه په ورځ یې په بینکاک کې د هندوانو په یو مشهور مندر کې بم چولی و چې له امله کم تر کمه 2 کسان ووژل شو. د ایروان په نوم دغه تاریخي مندر ته هر ورځ په سلګونو سیلانیان ورځي او نن بیرته پرانستل شو. د چین په شمالي ختیځ کار تیانجن کې د یو زیرمتون مالکانو چې تیر هفته پکې چاودنې وشوې له دولتي مامورانو سره د خپل شخصي اړیکو په اساس جعلي لایسنسونه حاصل کړو. د چین دولتي مطبوعاتو د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې چارواکي اوس مجبور دي چې تحقیقاتو ساحه پراخه کړي. په دغه زیرمتون کې چې خطرناکې میوې مواد پکې ساتل کېدل، د سختو چاودنو په نتیجه کې 114 کسان وژل شوي دي.